چې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېره ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړ مالته راسي هلته په یونیورسټي افغانستان کې. دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دارنګه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی. زه خوایم په جنار روډ باندې دی ولګی دکانونو کې پرته کتابونه شو ورزی، ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ د رزل پسنګ.
په کتابی میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه دا یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پاره ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زرالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکه مشت د نمیلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. په تور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه و کنو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې د ازمیش نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعې دا والې سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د ازمیش نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. اور زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو سا اور زه انجونی چې دی هغه سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دې دلته راسي دا کتابونه دې دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي، حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډېر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دي هغه ما بیخي ډېر دغه دي، اور سیاسي خو خیر هغه سره خو ډېر مې دغه لرم، نو مطالعې سره ما بیخي ډېر مې نه ده.
تیره جمعه بامیان د سرک سازمان فرهنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سرک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار فرشته جلال زی لدی جشن رپورت لري دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول او پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همي مالای کې فروش میشه بری.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګند ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برس.
فاطمه محمدی سم مخود محمدی.
فاطمه محمدی وایي ما هم تیارین ولې غرفه می تیار کړی چې بیا دلته کشش د ماو سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتی تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ال دبليو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شارته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډیر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې ندی لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړ کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغل ګلزاده ستړي مسي
سلامت وسی، خیر وسی او تاسې هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوایم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیث کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال واتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والی صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو. خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دغه نکلونه کې جدا فعالیت کوي او یوازې د شوز په برخه کې د فعالیت کوي، چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې باسواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوندې کو او شې تشویق کو ترڅو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه مو څه؟
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسې ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول. نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما که نارینه ناستې شاید شیدیرانه سي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران، لیکوالان، ماشاءالله ډیر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه،
شدا ټولنه نارینه و ته تاسې ور جوړه کړه؟
بلې، موږ په ګډه جوړه کړې
ده.
او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کښې شو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې و، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم.
و د هغوی د هم کور ودانې، ستا د هم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی؟
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې، په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې، ناستې، ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقې ته وروزو، ځوانان روښانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمې وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته حتماً مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1250 ښځې، خو زما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کاري هغو ته زنګ وهم، نظر په ستونزو باندې.
1250 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو سل ښځې. بله، هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه ښځې لرو چې نامې خدا د هرې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو؟
دا بله ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده، زیاتره نارینه دي په کښې، فقط د ښځو یو.
څو غړي به یې ده؟ څو کسان دي؟
تقریبا 225 غړي دا لري. مشاعرې برحاله دي، هر میاشت مشاعرې لري.
دوی نو صرف مشاعرې کوي، ادبي فعالیتونه هم
مشاعرې کوي. هم په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي، متاثره شوي. دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو دا ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هرې غونډې کې دا زما یو خواستو ده، د ځوانۍ رئیس ده، چې زه باید د هرې ښځې په حال خبره یم، په ستونزې خبره یم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی، هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالات تو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لري نه لري؟
بله، د